السلام عليكم. وخت په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سولې د موسیقي دوه ساعته خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واورېدل. خو دا د یو بله خبري خبرونه پیل سوله چې زه قسیم سلام علي د رامین کاکړ په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. په دې خبري خبرونه کې د افغانستان او نړۍ په ارتباط بیلابیل خبري مطالب راپورونه او خبرونه اوریدلی سي. د نننۍ خبرونې د سر مطلب مو دا دی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې اسلام آباد څخه راستون شوي افغان پلاوي له پاکستاني چارواکو سره پر هر اړخیزو موضوعاتو باندې خبرې اترې کړې دي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیس پروګرامونه حقیقت څه دی او د ځوانانو اونیس پروګرام تاندې څنګه هم خبرېدو ته چمتو دی. خو لومړی خبرونه لرو. د افغانستان اړوند کورنۍ خبرونه صفي الله ستانکزی اوروي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان ولسی جرګه خبرداري ورکوي چې پاکستان دا ځل هم د تروریزم پر ضد په مبارزه کې رښتینی همکاري ونه کړي، افغان ولس به بدیل لار ولټوي. د جمهور رئیس لمړی مرسیالوي د فاریاب په قیصر او المار ولسوالیو کې پر روان عملیاتو کې ډیر مخالفین وژل شوي، او د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي چې د حقانی شبکې 15 انتحاري کسان نیولې. پوره خبرونه. د افغانستان ولسی جرګه خبرداري ورکوي چې پاکستان دا ځل هم د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې رښتینی همکاري ونه کړه، افغان ولس به بدیل لار ولټوي. د دې جرګې دوه مرسیال نذیر احمد زینند ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومتي پلاوی پاکستان ته په سفر کې د ټولو افغانانو غوښتنې چارواکو ته مطرح کړي، او دا اوس د هغوی کار دی چې خپل دنده ادا کړي.
اوس موږ افغان ولس د پاکستان مثبت جواب ته منتظر یو، ځکه دغه عاملین باید گرفتار شي او افغان دولت ته وسپارل شي. او که په دې کې موږ سره چیرته مثبت جواب رانه کړ، نو موږ مجبور یو چې بدیل لاره غوره کړو.
خغلی احمد زی د پاکستان د نه همکاري په صورت کې د یوې ملي اجماع خبره مطرح کړه چې په ټولو مسایلو به پریکړه کوي. ولسی جرګه په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې تیر پنځمه یو افغان پلاوی پاکستان ته ولاړ او د دغه هیواد له چارواکو یې وغوښتل چې د تروریزم په لمنځه وړلو کې همکاري وکړي. د افغانستان جمهور رئیس لمړی مرستیالوي چې د فاریاب په قیصر او المار ولسوالیو کې پر روان عملیاتو کې ډیر مخالفین وژل شوي چې بهرنیان هم پکې شامل دي. جنرال عبدالرشید دوستم له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې یادونه وکړه چې په دغه ولسوالیو کې دوه ورځې مخکې عملیات پیل شوي او تر دې دمه پکې ډیرش وسلوال مخالفین وژل شوي او 15 نورې ژوندې نیول شوي دي. د ښاغلي دوستم په خبره په وژل شوي او نیول شوي کې ازبکستاني او پاکستاني جنګیالي شامل دي. د ولسمشر لمړی مرستیال هم درازو ویل چې تمه ده له دې وروسته په بدخشان او کندوز ولایتونو کې هم ورته تصفیوي عملیات پیل کړی. تر دې مخکې جنرال دوستم ویلی وو چې د افغانستان روانه جګړه او د دولت ضد ټولو وسلوالو فعالیتونو تنظیم د پاکستان د استخباراتو لخوا کیږي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د حقانی شبکې 15 تروریستان نیولي چې غوښتل په کابل کې انتحاري حملې وکړي. د ریاست مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې دا کسان د لوګر په نیازیو کلی کې د ملي امنیت له موظفینو سره د جګړې پر مهال نیول شوی دي. د بیان له مخې په دې جګړه کې د یادې تروریستي ډلې څلور غړي وژل شوي او له ژوندیو نیول شوي سره یو اندازه وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي. او د غزنی امنیتي چارواکي وایي هغه لس مسافر چې څو ورځې مخکې په جاغوري ولسوالۍ کې تښتول شوي بیرته خوشي شوي دي. د غزنی امنیت قومندان عبدالحکیم ګار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مشته او اطلاع تاغه شي چې دا خوش شوی دي. سورج د مخه د ستوري د ملا تقوا په نامه یو کوچي او ملا او هغه ستوري مرګ مرګ دا خبرې کې نشته.
خغلنګار ویل چې په دغه کسانو کې درې تنه د دایکندي اوسیدونکو او پاتې نور د غزنی ولایت دي. په غزنی کې لا صفان مسافر په داسې حال کې روغ رمټ د وسلوال مخالفینو لخوا خوشی کیږي چې سومیشتې مخکې د زابل په خاک افغان ولسوالۍ کې هم یو ډیر شونور تختول شوی افغانانو د خلاصون لپاره سخت هڅې وشو چې لڅو میشتو ورسته نتیجه ورکړه. نو د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمي او نړۍ خبرونه تر لنډې د میور سفرې با ظاهر در اوروي.
چین کې د چاړشمبه ورځې د چاودنو لقبل د مړو شمیر 15 یا تنو ته ورسید. د دوغو وژل شوی څخه یو وشتي د اطفایي کارکونکو و. په دې پیښه کې چې د چین په ساحلي شرط یې انجن کې سوي سلګونه کسان ټپیان او ډیری کسان لا هم اورکتي. چاودنې حق مال پیل شوی چې د کیمیاوي موادو په یو ګودام کې ور ولګید. دغه پرله پسې چاودنې دومره زور وروي چې ویل کېږي د مځکې له مداره پورته سټلایت کې لیدل شوی او د زلزلې سنج دستګاه هیڅ کړی دی. په ویل کېږي په دې چاودن د دغه چاودنو قدرت د یو شتنه ټي ان ټي موادو د چاودیدو مادل وو. په شپه په سنتي پارک کې د شپې مهال سوي کنه امکان و چې د تلفاتو شمیر تر دې ډیر لوړ وای. جاپان نن د دوهمې نړیوالې جګړې د ختم او یې مکلي زول منځله د جاپان صدر اعظم شینزو ابي په توکیو کې په همدې مناسبت جوړ شوی مراسم وکړ چې زرګونو پخوانی سرتیرو کوندو او د هغوی کورنۍ ګډون پکې کړي وو. ول هیواد به د دې غمیزی بیا تکرار ته اجازه ورنکړي. د وی د دوهمې نړیوالې جګړې د ختم د ویمې کلیزې په مناسبت زه د ژمنه کوم چې جاپان به د جګړو د زیان زغمل بیا تکرار نکړي. زما هڅه به دا وي چې د اوسني او راتلونکو نسلونو لپاره یو نوی راتلونکی پرانیزم. د هغې جګړې میراث لا تر اوسه هم له چین او جنوبي کوریا سره د جاپان اړیکې تر اغېز لاندې راوستې دي. دغه دواړه هیوادونه مخکې تر دې چې جاپان په 1945 کال کې ماته وخوري د جاپان تر اشغال او استعمار لاندې سیمې وې. شینزو ابي دغه راز د هغه وخت د کړنو له کبله ژور تاسف څرګند کړ، خو وایي راتلونکي نسلونه باید د تېرو اشتباهاتو له کبله د بخښنې غوښتلو ته دوام ورنکړي. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF یو ځل بیا پر اروپا غږ وکړ چې یونان ته پور ورکړي. د IMF مشر کریستین لاګارد دا وړاندیز وروسته تر دې وکړ چې د یوروزون د مالیه وزیرانو موافقه وکړي چې اتن ته به نور پور ورکړي. وروسته تر دې چې تېر ورځ په بروکسل کې شپږ ساعته د یوروزون مالیه وزیرانو خبرې وکړې، دوی سره ومنله چې یونان ته نور 96 میلیارد ډالر پور ورکړي. د متحده ایالاتو استخباراتي چارواکي وایي د داعش مشر پر برمته سوی امریکایي کیالا جین مولر چې ویل کېږي د اردن په یوه هوایي برید کې وژل سوه څو ځله جنسي تېری کړی و. 26 کلنه مولر چې خیریه کارکوونکی و په 2013 کال کې د سوریې په حلب ښار کې د داعش لخوا نیول سوی و. له کیالا مولر سره بندي د یزیدي اقلیت یوې 14 کلنې نجلۍ امریکایي چارواکو ته ویلي چې ابوبکر البغدادي کیالا مولر د ابو سیاف په نوم د داعش د یوه قمندان په کور کې د خپلې ښځې په توګه ساتلی وه، او هر کله چې به ورته پر هغې به یې جنسي تېری کوه. امریکایي مقاماتو د نوم د نه ښودلو په شرط دا موضوع تایید کړې ده. د اوکراین په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روسي پلوه بیلتون پالو ترمنځ جګړو بیا زور اخیستی دی. د اوکراین پوځ پرون وویل چې د روسیې پلوه یاغیانو په تازه بریدونو کې د دوی یو سرتیری وژل سوی او شپږ نور ژوبل دي. راپورونه وایي د وروستیو جګړو تمرکز د حکومت تر ولکې لاندې پر هغه لویه لاره ده چې ختیځ ښارونه ماریوپول له دونیتسک سره نښلوي. د اوکراین حکومت وایي دونیتسک ښار ته نږدې د روسي پلوه بیلتون پالو په ډزو کې یو ملکي وګړی هم وژل سوی دی. او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو متخصصانو پر ایران ژغ کړی دی چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې زنداني خبريال خوشی کړي. جیسن رضایان د څه د پاسه یو کال راهیسې د جاسوسي او د ایران ضد تبلیغاتو په تور زنداني دی. راپورونه وایي شای راتلونکي اونۍ د ایران قضا د نوموړي په اړه خپل حکم صادر کړي. د ملګرو ملتونو لخوا په خبره سوي اعلامیه کې راغلي دي چې د رضایان نیونه او زنداني کول د هغه قانوني حقوقو څخه سرغړونه ده. د خبرونو پای
له خپل همکارانو سفی الله ستانکزی او فربا ظاهر څخه په مننې چې د افغانستان او نړۍ اړوند خبرونه تاسو واورول. که غواړئ دا خبرونه بیا ولولئ یا یې واورئ نو اوس موږ پاڼې ته ورسئ. ادرس دی ازادي رادیو ټکی کام او وړاندې په خبرونه کې لکه څنګه چې مې مخکې د خبرونه په سر کې ویل، د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې اسلام آباد نه راستون شوی افغان پلاوی له پاکستانی چارواکو سره له پولي هاخوا د افغانستان د خاورې په وړاندې د ترهګریزو فعالیتونو او د هغې د مخنیوي په اړه په وضاحت سره خبرې کړې دي.
رئیس هیئت جمهوري اسلامي افغانستان په وضاحت په جانب پاکستان بیان داد که دید اعمال تروریستی از آن طرف خط ضرورت به اقدامات جدی و عملی جمهوری پاکستان برای مهار کردن آن را بیشتر ساخته است.
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال وای په فاریاب کې په روسي عملیاتو کې مخالفینو ته درانه مرګ ژوبله وشته ده. په دې اړه د راپور سربیره د هم اوري چې د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ کمیټه وایي چې لا هم خبريالان په افغانستان کې لګڼو تاوتریخوالو سره مخامخ دي او د غوي دوسیو ته سم رسیدګي نه کیږي.
رسیدګي په خوشونت علی خبرنگارام عملی نشودم. موضوعی که تمام قضایای قتل خبرنگارام دوسیه ها دوباره باز شه و بررسی شه، این موضوع عملی نشودم.
که وختو د افغانستان په اړه نور راپورونه هم خبرېدو ته چمتو دي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه نیس پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څانګې د ځوانانو اړوند خبرونه هم لرو. په دغه خبرونه کې کوم مسایل خبرېږي؟
وایي سږ کال د په پوهنتونونو لپاره د کانکور ازموینه لاغو شوې. ځینې ځوانان د لوړو زده کړو وزارت له دې پریکړې ولې ناراضه دي؟
او لیا د مباسي چې د نن ورځې پر درو بجو د خبری سرویس تر خبرېدو وروسته د لایف یا ژوندۍ پروګرام تر شنه اسمان لاندې هم خبرېدو ته چمتو دی. له ازادي راډیو سره پاتې سئ. تاسیس مشرق لازادی رادیو اوری چې د افغانستان په سترو شارونو کې د افم په 3.15 څپه او په ټول افغانستان کې د افم د اوبخشی په منځنۍ 1285 نوي څپوې صافه وازی توګه اوریدلای سي. رادیو د خبرونی لمړی مطلب ته د افغانستان د بارونی چارو وزارت وایي چې اسلام آباد نه راستون شوی افغان پلاوی له پاکستانی چارواکو سره پر بیلابیل مسایلو باندې هر اړخیزي خبرې کړې دي. دغه وزارت وایاند نن ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان د بارونی چارو د وزیر په مشرۍ افغان پلاوی له پاکستانی لوري څخه وغوښتل چې په دې برخه کې افغان دولت سره چې په بیلابیلو برخو کې افغان دولت سره رښتینی همکاري وکړي. په دې اړه پام وکړي د اجمل تورمان راپورته.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او په بهرنیو او امنیتی چارو کې د هغه د سلاکار سرتاج عزیز سره د افغان پلاوی د وروستیو خبرو اغیزو ته هیله مند دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د شنبې په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل چې د تیرې پنځ شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د دغو ناستو او لیدنو کتنو پر مهال د پاکستان پوځي او امنیتي چارواکو هم ګډون درلود. ښاغلی مستغنی وایي چې افغان پلاوی خپلې غوښتنې او خبرې په واضح او څرګند ډول مطرح کړي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د پلاوی مشر پاکستانی لوري ته په وضاحت سره وویل چې له پولي ها خوا ترهګر بریدونو او د هغې دوام چې د افغانستان د مسلمانو او بیګونه خلکو ژوند اخلي، د افغانستان د دولت او خلکو په ذهنونو کې دې د بدلون او پام وړ ټکی پیدا کړی او د مخنیوي لپاره د پاکستان د جدي او عملی اقدام اړتیا ډیره کړې ده.
په کابل کې تر روسي خونړۍ حمله وروسته د افغان حکومت مشرانو د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په ځانګړي ډول په افغانستان کې د مخالفینو د حملو او وسلوالو فعالیتونو په برخه کې پاکستان په نه همکارۍ او د دغو ډلو په ملاتړ تورن کړ. ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په مشرۍ او د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر او ملي امنیت رئیس په ګډون د پنځشنبې په ورځ یو پلاوی دغه هیواد ته واستو ترڅو په یاده برخه کې د دغه هیواد له لوړ پوړو چارواکو سره خبري وکړي. ولسمشر ویلي ول چې وروستۍ خبرې به د دواړو هیوادونو په اړیکو هم اغیز ولري. په ورته وخت کې د افغانستان ولسی جرګوي کچیر پاکستان دا ځل هم د افغانستان غوښتنو ته مثبت ځواب ورنکړي نو دوی به د بدیل لارې ولټوي. د افغانستان د ولسی جرګې دوهم راستیال نذیر احمد احمدزی:
اوس موږ افغان ولس د پاکستان مثبت جواب ته منتظر یو. خدای دې وکړي چې دې موږ ته مثبت جواب راکړي، ځکه دغه عاملین باید گرفتار شي او افغان دولت ته وسپارل شي. او که په دې کې موږ سره چیرته مثبت جواب را نه کړو، موږ مجبور یو چې دې بدیل لارې غوره کړو.
ښاغلی احمدزی ویل دوی وایي اجماع هم راغوښتی ده او په دې باندې کار کوي چې افغان ولس او افغان حکومت څنګه په خپل کورنۍ او بهرنۍ پالیسۍ کې بدلون راولي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان عوام خلک په دې نظر دي چې آزمویل شوی باید و نه آزمویل شي. پاکستان تر دې دمه افغان حکومت سره نه پتیرو او نه هم په اوس کې په خپل ژمنو وفا کړی ده. دوی وایي په کار چې ملګري ملتونه امنیت شورا او نړیواله ټولنه د افغانانو ستونزو په ځانګړي ډول په دغه هیواد کې د جګړو ناامنیو او وژنو د مخنیوي برخې ته جدي پام واړوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د امریکا جغاشنا رادیو خبرتیا مول ازادي رادیو څخه واوریدله. د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 3.15 سپاو په منځنۍ 1285 نوي سپاو د سهار لوو د ماشام تر وو بجو پر اوریدلې سي او د غرز د ماشام د وو بجو څخه بیا د سهار تر وو بجو پر د امریکا جغاشنا رادیو خبرونه په همدې سپاو باندې کولای سي واوري او تعقیب کړي. بیا هم په افغانستان کې تم کېجو او د افغانستان د نامنوې پرتبات باندې راپور لرو. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم وایي چې په فاریاب ولسوالۍ کې وروستیو پوځي عملیاتو د دولت وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. دی وایي چې په قیصار ولسوالۍ کې په دیرش سیمې د مخالفینو له شتون څخه تصفیه شوې دي. ښاغلی دوستم ازادي راډیو سره په یوې مرکه کې دغه راز ویلي دي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو تر شا د پاکستان د استخباراتي شبکې یا ISI لاس دی او د دغه راز پر نړیوالې ټولنې او امریکا متحده ایالاتو باندې ژغ کړی دی چې باید افغان ځواکونو په لاره تجهیز او تمویل کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي. همدا مسایل څېړو تعقیبو او د شبرا سره له بلخ څخه د ازادي راډیو خبريال مجیب الرحمن حبیبزی سره په مستقیم تماس دی. حبیبزی صاحب خبرونه ته په خیر راغلی. د فاریاب ولایت او د فاریاب د شاوخوا سیمو د پوځي عملیاتو وروستی حال څه دی کده اوریدونکو ته معلومات ورکړي په دې ارتباط باندې؟
مننه سلامه صاحب. هم د نن سهار په عملیات خراغلم راستو شوم. عملیات فرنګ قیصر ول د فاریاب ولایت قیصر وسره په شخصي مکی روان دي چې مشه هم د جمهور رئیس تومان مستابت در رشید دوستم پر قرار لري. د لازیر ور سره خبرو ته ویل چې د عملیات په دیواز په قیصر ولسوالۍ کې نه وي بلکې نور سیمو ته به هم وکړل شي. تر دې د عملیات په ترڅ کې څه کم تلوریش مخالف استعمال وشي شي دي او ته باندې پینځه لسته نور هم ژوندې نیول شي چې پکې بهرني اتباع لکه چچن کسان پاکستانیان او حتی هم عربان پکې شامل دي. په دې جګړه کې چې د افغان ځواکونو په وړاندې فاریاب ولایت په قیصر ولسوالۍ کې دوی جنگی دي. په ټول کال کې په خپلې دوستو وایي چې قیصر ولسوالۍ دیش سیمه مخالفینو له موجودیت څخه د دوه ورځو په ترڅ کې پاتې کړي دي چې دا عملیات به هم دوام وکړي او لمن به یا تا نور ولایتونو لکه کندوز او بدخشان ته مخاطب شي چې دغه دوه نور ولایتونه هم د مخالفینو د تحرک څخه ځارې پاتې نه دي.
بله حبیب صاحب، تاسو ویل چې د شغل دوستوم ویل چې غواړي دغه عملیات د فاریاب روسته نور ولایتونو یا نور سیمو ته هم وغځوي. مشخصا د کوم ولایتونو د کوم سیمو نمونه یاد کړی د ځکه مخکې داسې ویل سوی چې په شای په جوزجان ولایت کې هم ځینې پوځي عملیات پیل شي. داسې څه مشخصه کوم خبرو دی وکړه؟
د فکر د کوم مرکه چې لازمي راځي شغل دوستوم درلود ویل چې د کندوز ولایت په خان آباد او نور سیمو کې به د عملیات په شوم درنګاندې بدخشان ولایت په ورتوچ یمګان او نور سیمو کې د دې واسوال مخالفینو لخوا او اته د بهرني تورستانو لخوا تپل کیږي دلته به عملیات ترسره شي او په سیمو کې تاسو شي. خو تر ډیره د موجوده نامنه یو پرای په پاکستان واچول او ویل چې په افغانستان کې ټول روانه جګړه د پاکستان د استخباراتي شبکې یا ISI لخوا اداره کیږي.
بله، او د څه خاص غوښتنه درلودل چې په نړیواله ټولنه باید د پاکستان په وړاندې څه ډول سیاست غوره کړي یا د دې لپاره چې پاکستان د اوسني حالت څخه د مداخلو څخه راوګرځي داسې څه کم غوښتنه مطرح کړه د نړیواله ټولنې څخه؟
سلام صاحب، دا مسله چې ښاغلی دوستوم دته په قیصر ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې مطرح کړه، هغه دا و چې باید پاکستان هم د نړیواله ټولنې سره هم افغان لوري سره د روانو د څول د روانو خبرو په برخه کې پرستاره برخه وکړي او د دې ته هم یادونه درلوده چې پاکستان په دغه راو کې صادقانه ونه وسی او صادقانه ګام پورته نه کړي نو د لوی برتانیا او همدارنګه د جمهوري شوروي له سرنوشت سره په افغانستان کې مخامخ شي او خلک آماده دي چمتو دي چې د پاکستان په وړاندې کار ترسره کړي. بل یادونه دا و چې ښاغلی دوستم له نړیوال ټولنې څخه خصوصا له متحده ایالات څخه دا غوښتنه وکړه چې افغان پوځ باید تشخیص کړي او دا مهال دا وایي چې حکومت سفیر په شمال کې د مخالفینو په وړاندې جنګیږي، لازم وسلې چې دوی سره باید سپک او درنې وسلې واوسي هغه وسلې دوی په اختیار کې نه لري او یوازې په سپک وسلو د دښمن په وړاندې جنګیږي چې دوی هوایي ځواک ته هم اړتیا لري چې دوی حمایت کړي. په دې برخه کې د نړیوال ټولنې واته خاصه د امریکې دمرا سوغښتنه وکړه.
بله، مجیب الرحمن حبیبزی استاسو له معلوماتو څخه مننه کوم. د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو په بلخ کې د ازادي رادیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی و چې د فاریاب د وروستي پوځي عملیات په ارتباط د جمهور رئیس لومړي امرسیال عبدالرشید دوستم د څرګندونو په اړه مشتسه معلومات راکول. اوس به هم دا واورو چې د کابل چاپ ورسپانو پر کومو مسایلو باندې لیکنې کړې دي. دغه ورسپانو نن په خپلو لیکنو مقالو کې تر ډیره پاکستان ته د افغان حکومت د پلاوی د روسي سفر په ارتباط باندې لیکنې کړې دي. دغه ورسپانو ته زموږ همکار اسدالله لودین کتنه کړې ده.
د کابل چاپ نننۍ ورسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره پاکستان ته د افغان پلاوی د روسي سفر لاسته راوړنو او د پاکستان پر وړاندې راولاړو شوو اعتراضونو او خبرګونونو ته ځانګړې کړې دي. ویستا خپلواکي ورسپانې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې افغان پلاوی له پاکستان څخه خپ او چپ راستون شو او معلومه نه ده چې څه یې له ځان سره راوړې دي. په سرمقاله کې راغلي داسې ښکاري چې پلاوی تش لاس کابل ته راغلی او پاکستانی رسنیو دومره ویلي چې پاکستان ورته د هغو جنګیالیو په اړه شکایتونه کړي چې د افغانستان له خاورې ور اوړي. د ورسپانې په باور له پاکستان سره د اړیکو نوې تجربې چې حکومت په تیرو څو میاشتو کې وکړې د هوا غزول وو او حکومت ته پکار ده چې نور له پاکستان سره د ناکامو تګلارو د دوام هڅه ونه کړي. اطلاعات روز ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د کابل روسیو خونړیو حملو د کابل او اسلام آباد اړیکې خړې پړې کړي او حکومت له پاکستان غواړي چې د تروریزم په وړاندې خپل دریځ روښانه کړي. په سرمقاله کې راغلي چې پاکستان ته به د افغان پلاوی سفر کوم درد دوا نه کړي او ویل شوي چې په دې سفر کې هم په تکراری مسایلو خبرې شوي دي. سرمقاله لیکونکي ویلي د حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال هم ډېرې هڅې وشوې چې له پاکستان سره اړیکې ښې شي خو پاکستان له خپلې تګلارې وانه وخت. چراغ ورسپانې بیا خپلې سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د پاکستان پر وړاندې ملي احساسات باید ښه مدیریت شي. په سرمقاله کې د کابل د علماو شورا هغې پریکړې ته هم اشاره شوې چې په پاکستان کې یې جهاد روا بللی دی. سرمقاله لیکونکي ویلي په کابل کې د روسي خونړیو حملو تر شا ظاهرا د طالبانو راز دی خو زیاته کړې ده چې د دې حملو اصلي لوبغاړي بل څوک دي. سرخط ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د پاکستان بربند تیری او د نړیوالې ټولنې بې توپیري. په سرمقاله کې راغلي چې امریکا او ملګرو ملتونو تل په افغانستان کې شوې حملې غندلي خو پر دې فکر نه دی کړی چې د دې حملو سرچینې وچې کړي. سرمقاله لیکونکي ویلي دا ټول حملې په پاکستان کې پلانېږي خو بیا هم پاکستان د امریکا ډېرې مرستې ترلاسه کوي.
دا ازادي راډیو خبرونه اوري. لکه څنګه چې مخکې په خبرونه کې ویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان ته د افغان حکومت تللی پلاوی د دغه هیواد له بیلابیلو چارواکو سره د افغانستان د حالات په ارتباط باندې خبرې کړي او د بهرنیو چارو وزارت د ویاند په حواله چې په دغه لیدنه کتنه کې پر هر اړخیزو مسایلو باندې مفصلې خبرې سوې دي. پر همدې موضوع باندې تمکیز او همدا شی بر سره د سیاسي چارو کارپو یونس فکور صاحب سره د ټلیفون مستقیم تماس دی. فکور صاحب تاسو به هم دغه راپورونه اوریدلی چې د افغان حکومت پلاوی لاړی هلته بیرته په هماغه ورځ راوګرځېدی او داسې ویل کېږي چې دغه پلاوی د پاکستاني چارواکو سره پر بیلابیلو مسایلو باندې مفصلې خبرې وکړې او د تل په څیر پاکستاني چارواکو مرتد همکاري ژمنه کړې ده. فکر کوي دا سفر دا ځلې د افغان حکومت دا سفر له مخکنیو سفرونو سره چې افغان حکومت ته د ولسمشر په سطح باندې درلودلې څه توپیر درلودلې سي واقعا دا ځل به څه کوم لاسته راوړنه ولري او کنه؟
زه فکر کوم دا ځلې تګ د هیات یو څه نورو ځلو فرق لري په دې چې سمدستي دا سفر د ډاکټر اشرف غنی د هغه مطبوعاتي کانفرنس وروسته د کوم چې دی وايي نور اوزا د شاه شهید تر عام وژنې وروسته تغییر خوړلې دي او پاکستان په نایلان شوی جګړه را سره اخته دي. نور سوله که متول د طالبانو سره موږ به خپل کوو خو پاکستان سره باید اول د دې د نایلان شوی جګړې د قطع او مخنیوي لپاره د دې اعلان وروسته ای حد زموږ د راپورونو او د مطبوعاتو د خبر له مخې ښکاره خبرې خپل غوښتنې چې اشرف غنی
یو هاف لیس دن 1 منټ
ولې دا وضعیت خداسې معلومیږي چې قناعت ورکوونکي جواب یې نه دی ترلاسه کړي. پاکستانیانو خپل متقابل غوښتنې وړاندې کړي دي چې ګواکې تروریستان د افغانستان د سرحد څخه مورته راځي او باید افغانستان دا د حکي بند کړي. زموږ د ایحت دوی د پرون راهیسې او نن ورځ چوپتیا که څه هم د کومو ویاندانو خبر چې موږ واورېدي هغو صرف تصدیق کړی چې زموږ ایحت په وضاحت خبرې ورسره کړي. د هغوی چوپتیا هم دا معنا لري چې کوم هدف چې دوی تعین کړی وو هغه فکر کوم پلاس نه دی راغلی چې پاکستانیان.
بله فکر کوم د تخنیکی ستونزې له امله باز مشارکه له شغلې فکور سره قطع شوله. پر صورت د سیاسي چارو کارپو محمد یونس فکور چې پاکستان ته د افغان حکومت د پلاوی د روسي سفر په ارتباط باندې معلومات راکول.
ازادي رادیو لورسته یو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
غواړی د روسي پیښو څخه تر ټولو مخکې ځان خبر کړی نو ازادي رادیو اوریدل مهیروي. د ازادي رادیو په لایف یا ژوندۍ خبرونه د رادیو لاري د اف ام په 3.5 څخه اوریدلای سي او په ټول افغانستان کې بیا په منځنۍ 1290 څخه هم کولای سي واوري. او هغه دوستان چې انټرنیټ ته لاسرسي لري نو کولای سي د ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د لاري واوري. او د غرض د افغانستان سیمه نړۍ پر ارتباط باندې بیلابیل خبرونه راپورونه او خبري مطالب هم ولولي او هم واوري. دغه راز د ازادي رادیو فیسبوک باندې هم لري. د ازادي رادیو د فیسبوک باندې ادرس ته facebook.com/azadiradio. په دغه باندې کوم د افغانستان په اړه ورستي راپورونه خبرونه تاسو کولای سي ولولي. او د ازادي رادیو د ټوئیټر باندې بیا د twitter.com/azadiradio. خو سه به هم د راپورونو لړۍ ته دوام ورکو. د یو شمیرام خلک د کندوز او تخار ترمنځ د لوی لاري لنام نه کېدو شکایت کوي او له دولت غواړي چې د دغه لاري د امنیت لپاره ژر تر ژره اقدام وکړي. په دې اړه پام وکړئ له کندوز د اجمل آریان چمتو کړي ریپورت ده.
د کندوز تخار پر لوی لاري باندې سفر کول لمرګ او ژوند سره لوبه کول ده. درې ونی کېږي چې د خانابات ولسوالۍ د اختاش سیمه وسلوالو طالبانو نیولې ده او لا هم د طالبانو په حاکمیت کې ده. د کندوز تخار لوی سړک پر خانابات ولسوالۍ غځېدلې دی او دغه سړک دا مهال د سخت امنیتي ګواښ لاندې دی، ځکه اوس مهال د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ همدغه سړک د جنگ لومړی خط دی. دا مهال د کندوز تخار او بدخشان مسافر وړونکي او بار وړونکي کې موټر پر اومي سړک تاګ راتګ نشي کولای، ځکه هر ورځ پر دغه لوی سړک باندې جګړه وي. خو اوس مسافر وړونکو او بار وړونکو موټر د خانابات ولسوالۍ پر فرعي سړک تاګ راتګ کوي. د کندوز او تخار ولایتونو څو تنه مسافرو لازادي رادیو سره په خبرو کې داسې وویل:
عمومي لار سره ډېر نام نه دی، یو ځای ګوره سه په ناګهاني طالبانو چک پاین اچولی. هر څوک را شوه کې سدا وایي ستا قریب له دولت سره ده، یا ته په دولت کې، یا ګای وخت ګوره سه شخصي مسله او چک پاین اچولی. ګای وخت اختطاف سي پیسو لپاره
پوستې شته او پوستې امنیت نشي نیولی. پرون هم جګړه وه د دوکان ادم خان سره، شپږ ساعته لاره بنده وه، خلکو ته ډېر مشکلات پیدا شوي، خلک مریضان لري. نو موږ د دولت نه دا خواهش کوو چې دغه لارې امنیت موږ ته سم کړي، د ډریورانو مشکلات حل شي.
په همدې حال کې د کندوز امنیتي چارواکي بیاوی چې دوی پلان لري د کندوز ولایت په یو شمیر نامنو سیمو کې تصفیوي عملیات پیل کړي، څو نامنې سیمې د وسلوالو مخالفانو له موجودیت څخه تصفیه او پاکې کړي. د کندوز ولایت د امنیت قومندانۍ سرپرست محمد قاسم جنگلباغ د دې ولایت د امنیت په اړه داسې وویل:
دښمنان افغانستان مور نه میمونه، ما د خطو تول مجاهدین امنی پولیس هم میجنګا. امیدوار هستیم کې بهري پروردګار
زموږ امنیتي ځواکونه له دښمن سره په جګړه کې ښکیل دي او موږ پلان لرو چې قدم په قدم مخته ولاړ شو، څو سیمې د دښمن له حضور څخه تصفیه کړو چې زموږ خلک په آرام سره ژوند وکړي. تر دې وړاندې هم د نموړي ولایت سیمیزو چارواکو ویلي وو چې دوی پلان لري څو تصفیوي عملیات پیل کړي او هغه سیمې چې دا مهال د طالبانو په حاکمیت کې دي بیرته ونیسي. خو تر اوسه پورې هیڅ یوه سیمه هم له طالبانو څخه نه ده نیول شوې. د کارپوهانو په وینا باید مرکزی حکومت د کندوز ولایت سیمیزو چارواکو څخه وپوښتي چې ولې د دې ولایت ډېرې سیمې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشره
دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارانه سرمانه
شد. داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو بوری.
ترشن اسمان لاندی اخبروانه ده درو بجونه شروع کیجو تر پینزو بجو پیلو ده دو ساعت لپاره دوام کوي چې ده ده اخبروانی موضوع و لاخبروانی سره ده اړیکې شمیره بروس از مجمکران تستورانده که خوز دونیم بجه ده لند خبرونه لسفیولاس سانگزی سخاورو.
د افغانستان ولسی جرګه خبرداری ورکوي که پاکستان دا ځل هم د تروریزم پر ضد په مبارزه کې رښتینې همکاري ونه کړه، افغان ولس به یې بدیله لار ولټوي. افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم وایي د فاریاب په قیصر او المار ولسوالیو کې په روانو عملیاتو کې ډیر مخالفین وژل شوي چې بهرنیان هم پکې شامل دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د حقاني شبکې 15 تروریستان یې نیولي چې غوښتل یې په کابل کې انتحاري حمله وکړي. په چین کې د چهارشنبې ورځې د چاودنو له کبله د مړو شمېر 15 ته ورسید. او جاپاني چارواکي د دوهمې نړیوالې جګړې د ختم د اویایمې کلیزې په مناسبت ویلي راتلونکي نسلونه به د تیرو اشتباهاتو له کبله د بښنې غوښتلو ته دوام ورنه کړي. د سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکي وایي اوس مهال د هیواد په سرحدي ولایتونو کې لسګونه کسان په غیر رسمي ډول سوداګري کوي. د دې خونې د بهرنیو اړیکو مسؤل ازرق شافیزي ازادي راډیو ته وویل ډیری سوداګر له پاکستان څخه خپل د اړتیا وړ مواد په غیر رسمي ډول افغانستان ته راوړي چې په ګمرکونو کې نه محصول او نه هم کنټرولیږي. ښاغلی حافظي وایي دغه ډول سوداګریزو توکو مالیات دولت ته نه سپارل کیږي. په عین حال کې د اقتصادي چارو کارپوه متصل کومکي وایي دا قاچاقي سوداګري ده او اکثرا انفجاري مواد له پاکستان څخه په دغه ډول اموالو کې افغانستان ته راوړل کیږي. په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ ادارې ایساوي د کورنۍ تولیداتو د کیفیت د لوړوالي او خلکو ته د معیاري خدماتو د وړاندې کولو په هدف د نورمو ستاندارد له ملي ادارې سره یو تړون لاسلیک کړی. د ایساوي ادارې د عامه اړیکو رئیس روح الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل د دغه تړون له لاسلیک کولو څخه هدف په هیواد کې د باکیفیته تولیداتو وړاندې کول دي چې له هغې سره هم تولیدونکو ته او هم مستهلکینو ته ګټه رسیږي. ښاغلی احمدزی وایي دغه تړون د دې نښه ده چې کورنۍ تولیدات به په ښه کیفیت بازار ته وړاندې شي. او د هم په کابل کې د بهرنیو سره په وړاندې د افغانۍ پیر بیه یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ شل پوله، یو یورو 8 افغانۍ نوي پوله، د انګلستان یو پونډ 6 افغانۍ ولس پوله، 6 افغانۍ او یا پوله، د سعودي او ریال 14 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومانه 13 افغانۍ 15 پوله، او د امارات یو درهم 14 افغانۍ نوي پوله.
اول د سره د رواني خبرونه راپورونه خبر مطالبه پای ته رسیدي. خو دوه ونیس پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه مهیروي
حقیقت څه دی
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونه درنو مینوالو غوم غختل په دغه خبرونه کې داونه د افغانستان د برښنا مؤسسه د تجارتي رئیس خاغلی میرویس عالمی سره مرکه ولرو. خاغلی عالمی خراب خبرونه ده
ډیر مننه تاسو هم کړلس.
عالمی صاحب خلک تر ډیره دې ته خوشاله کیږي د ستونزو په اړه پوښتنه وشي. اول پوښتنه ممدا سه پیل کو چې د دې ترڅنګ چې په تیرو څو کلونو کې له افغانستان سره د نړیوال لوخه بې ساري مرسته وشوه، ولې تر اوسه هم په ولایتونو کې او په خپل په پلازمینه کابل کې لا هم ډیری کسان د برېښنا د نشتون له ستونزې سره دوی مخامخ دي؟ ولې تر اوسه پرې دغه ستونزې موجود دي او څنګه کولای شو چې دغه ستونزو ته د تلو حل لاره پیدا کړو؟
تشکر. ستونزې خو واقعا ستونزې شته، خو د ستونزو ته څنګه پیشرفتونه شته دا به منو صحیح کتاسه 15 کال شپک کال مخ کې نارقام وګوره دلته شاید سلزره کورونه یو برېښنا نه درلوده. اوس په ټول افغانستان کې تقریبا 1.2 میلیونه کورونه برېښنا لري. یعنی هر کال مونږ تر یو سل زره کورنۍ پورې برېښنا ورکوو. په ټول افغانستان کې چې ته وګورې پروژې روانې دي برېښنا پر زیربنایي پروژې، چون متاسفانه افغانستان په داسې یو حالت کې و چې نه په تولید کې پرمختګ و، نه په انتقال کې مونږ په پیشرفتونه درلودو، او نه په توضیع کې. بنان در ډېرې غټې ستونزې ده په کلي توګه افغانستان. په هغه وخت کې چې ټول افغانستان ته برېښنا ورکوي، نو تقریبا 15 میلیارد ډالر په کار دي افغانستان ته چې ټول افغانستان ټول خلک دوامدار برېښنا ولري. اول مونږ مشکل په تولید کې درلوده، په تولید کې څه ناڅه ګوري چې له هر طرفه له هر منبع نه چې مونږ کېدلی شو چې برېښنا هم ترلاسه کړې وه، له هغه منبع نه برېښنا ترلاسه شوه. توضیع کې تاسو ګورئ چې په هېڅ داسې ولایت نه ده پاتې چې مونږ هغې کې پروژه ونه لرو او یا پرمختګ ونه لرو. ګورئ ننګرهار ګورئ، دایکنډي پورې ګورئ، بامیان ګورئ، که هر ولایت تاسو ګورئ کارونه پکې شوي دي. خو متاسفانه مشکلات هم زخته ډېر دي، په دې چې ناامني ګورئ، پروژې د برېښنا پروژې له هر ولایت باید لاین تیر شي. مونږ په څلور دېرش ولایتو کې تقریبا مشکل امنیتي مشکلات لرو، بعض ولایتو کې ډېر مشکلات لري، لکه په کندز کې زمونږ پروژه ده، اوس د توضیع پروژه باید ډېر په سرعت سره روان شي، خلک برېښنا پیدا کړي هم جنگ ده. یا مثلا په زابل او په غزنی نه مونږ په لاین ته کندهار پورې ورسو، دا لاین دا مسیر هم ناامنه ده. خو مونږ د خلکو حمایت غواړو، یعنې په مجموع کې داسې ویلای شو چې کارونه شوي دي، په توضیع کې ډېر شوي دي او په انتقال کې ډېر شوي دي. خو په تولید کې یو دا چې خه منبع ولرو، منبع د عوایداتي چې یو څوک تمویل کړي 500 لکه، 500 میلیونه ډالره، 300 میلیونه ډالره یو بند جوړېږي. دا پیسې فعلا څوک تعهد نه لري د پیسو ته چې پیسې ورکړي. دویم دا چې نیت، بیا هم امنیت مشکل ده.
تر اوسه پورې چې دغه برېښنا کابل ته ولایتونو ته توزیع کېږي، په څونه اندازه دغه برېښنا وارداتي برېښنا ده او څومره په خپله په افغانستان کې تولیدیږي، او په توربینونو کې کومې ستونزې شته دی که نشته؟ ځکه دغه وروستیو کې چې ګرمي هم وه، روژه هم وه، مثلا د ننګرهار څخه، د کندهار څخه د شکایتونه راستل چې دوی برېښنا نه لري.
زمونږ تقریبا 80% برېښنا وارداتي ده، 40% تولید په خپل چې واقعا نامنو چې یو نابرابره بیلانس ده. دا بیلانس باید خپل تولیدی برېښنا باید ډېر شي. بیا هم په نورماله توګه هیڅ کله برېښنا باید قطع نشي. خلک باید حتی دا لیاده وزي، لیاده وباسي چې برېښنا ځي که نه، مونږ دا غواړو. اما تاسو ګورئ چې د همدغه د کابل نه تر جلال آباد پورې دا د امنیتي مشکلاتو له لاسه قطع کېږي. لاین به قطع شو، یو چا به ویشت لاین، بس لاین به قطع شو. یا مثلا د کجکی نه کندهار ته لاین چې غځېدلی، دا تیر کال 2600 مرتبه دا قطع شوی ده، بیرته وصل شوی.
یعنی که امنیتی مشکل نه، ظرفیتونه موجود دي چې دا
بالکل بالکل ننګرهار ته هیڅ مونږ مشکل نه لرو، نه په ژمي کې مشکل لرو، نه په ژمي کې یو څه برېښنا مجبور دي کابل نه د نقلونه کابل ته راولو، نو ننګرهار هم شاید متاثر شي. اما په اوړي کې هیڅ مشکل نشته، نه همیشت مونږ هیڅ مشکل نه لرو. هغه چې قطع کیږي هغه حتما یو علت لري، علت یا تخنیکی ده او یا هم امنیتی ده. امنیتی ده ډیر ده. اوس ګوري د متاسفانه د کندوز لاین هر درې ورځې بعد متاسفانه مشکل پیدا کیږي. هغه چې جنگ ده ساحه کې که مرمۍ هم راځي په اوسیلیټر لګیږي، سلیتر چې مات شي برق قطع کیږي، شرطی کیږي، نو بیا دا واقعا خلک په دې توګه متاثر کیږي. اما تلاش د برېښنا شرکت دا ده چې بې کفایتي ونه کړي، هیڅ کله دا ومنئ چې کله چې لاین کیږي نو موږ ډېر امکانات ورته برابر کړي. په ټول مسیرو کې کسان تیار آماده ناستي، کله چې هر نقطه کې قطع کیږي دا کسان ځي او بېرته زر جوړوي.
علمي صاحب، خو تر ډېره د چارو ماهرین په دې نظر دي چې تر اوسه پورې چې د افغانستان د برېښنا په برخه کې کومه پانګونه شوې ده، بنسټیزه پانګونه نه وه، تقریبا پروژه یې شکل درلود. یعنی که همدا اوس وارداتي برېښنا، تاسو ویل چې 80% وارداتي برېښنا ده، مثلا که هغه هېوادونه چې افغانستان ته ورنه برېښنا واردي، که دوی ونه غواړي چې سبا مونږ ته برېښنا راکړي، خو اصل خوش پایې به در وړي. د بندونو په جوړولو کې او مثلا د توربینونو په رغولو کې ولې مثلا بنسټیز کارونه تر اوسه پرې نه دي شوي؟
بنسټیز کار ستا مقصد دا ده چې یو غټ بند باید جوړ شوی او شپک سا و سو میگاوات برق تولید کرده چه طول افغانستان تینه برق خیسته دا درسته ده. اما ما مخ که ویلی چه افغانستان هیچ سشه ندرده آیا تبان جور که پی لین بانی لین خوب باید ولی چه اگه انتقال که بریخ
مرسی ندیشی بده
مرسی شیوی خود طول پی انتقال که جوی زکر چه مونگه انتقال نه گور دا لین دی ایرتان نه تکابل پوری جور شه اوز بل لین جوری که تکندار پوری نور هر زی که چه دی انتقال لین نه جور شوی دی رای خوب په ظرفیت په تولید ظرفیت و باندې کار شو مثلا نقلو توربینونه جوړ شو دي مای پر توربینونه لسره ورغل شو دي درون ټی توربینونه ورغل شو په دوه کې کار شو او څنګه څه بندو باندې کار شو ګور په مثلا سلما بند د آماده کی او به د اوبو ذخیره شروع شوی چې اوبو ذخیره کی کمال خان بند باندې کار روان ده په ټول باندې روان ده باز یې ځای کې تهدیدونه دي ګور مثلا په مچلغو که به وزارت برخنا محترم وزارت کار شروع کرده مگم تعدید اشته آدم من دست پر طول افغانستان که متاسفانه نامنی گوری چی و رست پر از زیادیتی گی دا مشکلات بمنو او دا دیر که خبره ده چه افغانستان پر لس آینده کالو که باید به با تولید بانه فکر بکی تولید در افغانستان لپاره ډیر مهمه ده زمونږ افغانستان ټول وابسته ده تقریبا وارداتی بریښنا باندې کنه ازبکستان وګړي په هر معلوم ملحوظي یا سیاسي یا اقتصادي یا کوم بل مشکلی بریښنا قاعده کې زمونږ تاسو ټول کابل فعال ده فقط مونږ تاسو یو اصل میګاوټه چې خپل تولید لرو او ما غوړ لرو هغه هم درې ورځې کې چاته بریښنا نه رسیږي زه غواړم چې ما بند ورغېږي زه غواړم چې تولید می زیات کړم نه غواړم چې نور
ورته تولید لپاره علمی سب څومره امکانات موجود دي آیا د افغانستان څومره وبو عباس نور هیوادونو ته ځي او موږ نشو کولای چې دغه څخه سم استفاده وکړو
د افغانستان تقریبا ما به نظر اتیاف زده و بخو تقریبا اتیاف زده و به نوروزی یا ایران تزی یا به نور همسایگان تزی نو کدا بندونه جور شی باز زایی که دست بندونه دی چه شاید تهدید مونه لرید همسایگان در طرف اما باز زایی که باید تفاهم موشی مثلا ده کنر بند که رضایی چه یا بند جور کو یا لوی بند جور کو که گوی اعتراض لري کینوی سل پر اعتراض لري تم برخنانه لري زم برخنانه لري په ګډه یو باندې شي سرمګزوري مشترک شي بیا که برخنا اور کی پرځای باید پاکستان ته مور کی هر ځای هر ځای چخري په مجموع کې باید پدې یو ښه روخانه پالیسی د بنجړول پر افغانستان ولري او زرت زر خپل او به مهاره کی کوم ځای کې چې امکانات ډیر دي نو هغه بندونه باید ډیر زر جوړ شي او برخنا په خپل افغانستان کې تولید شي د افغانستان خلک د برېښنا ضرورت لري
علي مسلم خپله موسغه ده چې ځینې پوروړي دي د تاسو نه تر دې پخوا هم ویل شوي ول که دغه پوروړي خپل پورونه ورنه کړي نو تاسې به تر دروازو ورشئ او د هغوی د میترونو پېژندلو سره به د دوی څیرې هم خلکو ته برملا کوي چې دغه کسان دي چې پوروړي دي او په شکل د اشکالو یا زورواکي دي یا چارواکي دي د برېښنا شرکت پورونه ورکوي په دې برخه کې څومره کار شوی
پورونه دوه قسم پورونه موږ درلودله یا پور دی حکومتی پورونه و چې حکومت خپل پیسې اکثرا نه ورکولې یا بی غوري کوله چې رئیس جمهور په دې کې ډیر قاطعیت وکړه او بارها و دوته اعلان وکړه چې تاسو په خپل اوس الحمدلله حکومتي ادارات منظم خپل پیسې لیږي که څوک بیا هم بی غوري کوي یا مثلا پیسې نه لیږي بیا دغه حتما ما موږ بارها و نمونه هم د خلکو اخیستي او حکومتی دوایرم ټول خودلې چې کومې دارنه ورګي و اشخاص که مخکې کلونو که ډیر زیات متاسفانه اما اوس ډیر محدود شوی یو انګوش شمار خلک دي چې مونږ سره په هغه کې یو اکثریت و يم د اوس تویلی لري کدرې وي خیر
انګوش نه مات څوک دي
یعنی ګور یو کور دی یو چاپ ګراوند یو لای صحیح ده یو پوستای په کچولې نو مونږ نه پیږی دا خو عسکران پیډی دي برق مصرفي مونږ نه پیږی دا چا کور ده اما داسې معلومی که چې دا کوم مشر سړی ده شاید خپله په جریان کې نه وي
پلټنه وشي نه معلومیږي چې موږ معلومه کړو چې څه کړده
اوس ګوره درست ده یو څوک یو سیاسي سړی ده صحیح ده هیڅ خبر نه ده خپله برېښنا نه اما هغه عسکر چې در اول هغه ډېر بې تفاوت انسان ده هغه ته چې بل ورکي هغه بل یا مثلا نه وړي هغه ته یا مثلا خپل جیب کې چې یا مثلا بې غوري کوي نو زه خو نشم کولی چې هغه سیاسي سره چې ډیر معتبر سړی ده هغه نوم واخلم چې د برېښنا نه ورکوي دا صحیح نه ده اخلاق هم صحیح نه ده نو موږ څه کوو
یعنی شاسی شوي تاسې د نوم اخیستل لازمه نه ګڼئ
یعنې که زه پوه شم که زه پوه شم چې دغه سیاسي سړی قصد نه غواړي چې دا پیسې نه ورکوي، بیا زه نوم هم اخلم. او اخیستیم دي، تاسو شاید چې میډیا کې زما نوم شته، چې هر ځای کې هر چا ما سره هغه شوي بس نوم مې اخیستی ده. اوس هم اکثریت کسان چې خبر نه و، اوس زه په صراحت درته وایم چې هغوی خو یو قسمت چون پیسې ډېرې وي، یو قسمت تویل کوي، یو قسمت نور یم آینده هغو کې تویلوي. هیڅوک دا زما اعلان ده. اوس داسې سیستم مونږ لرو که دوی ورنکي زامن یې ورکوي، ته مطمئنه شه چې دوی زامن یې ورکوي. دوی مکلف دي چې زامن به جریمې سره ورکوي، که هر څوک که هر څونه زورواري په دې پوه شه چې زامن یې ورکوي.
بله، له کلیاتو نه یو څه جزئیات ته راځو، یو څه ورو مسایلو ته. ځینې کسان چې تر دې هغې وروسته چې انالوګ سیستم د میترونو خلاص شو، ډیجیټل سیستم راغی، دا شکایت لري چې پیسې زیاتې راځي کله کله په میترونو کې، په بلونو کې. دوی ته آیا مشکل پچ شي که تخنیکی مشکل دی که نه؟ آیا داسې امکان خو نه لري چې د برېښنا شرکت ځینې کارکوونکي مثلا په دې کې څه لاس لري په شکل د اشکالو خپله پیسې زیاتې په بلونو کې؟ داسې مشکل خو نه دی.
کله چې د شبکه کې انالوګ میترونه وه، د انالوګ میترونه ټول آهسته ګردشي درلودلې، دا و چې مشکل برېښنا مشکل درلوده، او مونږ به تللو بانک هم پیسې قرضولې، ازبکستان تاجکستان ته هم پیسې ورکولې، ځکه چې پیسې مونږ نه درلودلې. ډیجیټل تاسو پوهیږئ چې ډیجیټل یوه ډېره مؤثره او مفیده ټکنالوژي ده. زمونږ او د مشتریانو تر مابین معیار میتر ده، که از ما میتری غلطی او ما غلط میتر خراب میتر به کوالیتی میتر مناسب کری زما قصر، اما دا چې میتر گردش درستی میتر که درجه وی دوی مکلف دی. تا که دوی دا استدلال کوي چې زما چارچرم ګدمه زما باندې پیسې راځي، نو اوس 2.5 میلیونه چارچرونه په کابل کې دي، 2.5 میلیونه چارچر چې په ساکت کې چوخیږي او په هغه باندې مصرف راځي، هغه څوک ورکوي؟ نو ډیجیټل ټکنالوژي باندې هر څوک چې چلیپا وسی، هر څوک چې انتقاد کوي، هغه مخالف د پیشرفت ټکنالوژي ده.
یو وروسته پوښتنه هغه ده چې پخوا په ځینو ښارونو کلو بانډو هر څه کې چنګکی برېښناګانې ډېرې وې، تر کومه پورې د دې مخه نیول شوې ده؟
مونږ به اصلاح شبکه شروع کړې په یو وخت حتمان هم لیدلی دی چې په سرکو په سر به ډېر خرابه لینونه و، ډېر خرابه ډکې پایې به په زرها و میتره به یوه پایه کې نصب و کشال و کنه. نو هغه لینونه هم ټول په کیبلونه په نامه د ای بی سي و دیږي چې په اوږداره کیبل دي، چې دغه نه څوک چنګک نه شي کوی، او کوم ځای کې چې اصلاح پاتې هغه ځای کې مونږ اصلاح روانه ده. خو ټول کابل متاسفانه 80% کابل غیر پلانی ده، هر څوک چې ځای کې وغوړي کور جوړوي او بس عمل ته بنا کوي، او زمونږ لاینې کور په سر بام په سر راځي. نو دا مشکلات واقعا په کابل کې شته، مونږ یې منو. یو اندازه ضایعات هم په دې کې لرو، کوم ځایو کې چې داسې غیر پلانی کارونه کېږي مونږ یې جلوګیری نه شو کوی، مونږ مجبور یو خپل کیبلونه پوهداره کړو او ای بی سي کیبلونه واچو چې څوک لږ نه سر قطر نه کړي.
د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. وای سا کال د شپې په هنتونونو لپاره د کانکور ازموینه لاغو شوه. ځینې ځوانان د لوړو زده کړو وزارت له دې پریکړې ولی ناراضه دي؟
یو ځای کار نشته، بیا چې پیدا شي هغه د ورځې دی. نو د شپې کانکورس یې لغوه سوی دی، خلک له زیاتو مشکلاتو سره مخ دي.
دا یې دولت کار و چې کنترول کړی وای، سبا به روزانه پوهنتون هم لغوه کوي چې زه کنترول نشم کوی یا بودیجه نه لرم.
او ولې ځینې احساساتي ځوانان په ټولنیزو شبکو خصوصا فیسبوک کې هغه څه خپروي چې جعلي وي او یا یې پر حقیقت په خپله هم نه وي خبر؟
د سمستر لایې وړې ماشوم سره پختنه کړې ده، په دغه عکس یو بل ډول سی یعنی نه خای د دغه سی فوټوشاپ سو یو
شکل حقایق نه خبر شوم چې به مې پوسټ خپل ډیلیټ کو.
خلک پلاس پیکر سره بلد نه و، د غره نه بغاګ راغی تاسو امیر کافر شوه، د خلکو فکر کو زه غیبی غږ دی.
دوستانو په دې تاندې څنګه کې پر هم دغه دوه موضوعګانو غږی کو چې زه نورګل شفق درته وړاندې کوم. مل ملګرو د شپې په انتونونو لپاره د کانکور ازموینه هغو غنو ځوانانو ته یو داسې لار ده چې دوی د ورځې لخوا خواري مزدوري او وظیفې ته هم رسیدل شي او مازدیګر مهال په انتونونو کې خپل لوړ زده کړو ته دوام هم ورکول شي. خو سکل دغه لار د داسې ځوانانو پر مخ وتړل شو، یعنی د شپې په انځو لپاره د کانکور ازموینه لغوه اعلان شو. ملګرو د لوړو زده کړو وزارت دا پریکړه ولې کړې؟ په دې وروسته غږیږو. لومړی د میدان وردګو سیدونکي عبدالحق ته غوږدو. دی د خپل یو ملګري کیسه کوي چې غوښتل یې د خپل کور د نیستۍ د غوڅولو لپاره کار وکړي او د خپل راتلونکي د جوړولو لپاره لوړې زده کړې. خو اوس عبدالحق وایي،
ایا ملګری مې و غوښتل یې چې پنتون وایي د ورځې کانکور ته زړه په دې نه شوې نیوای چې یو خو څه اقتصادي مشکلات لرل، وظیفه یې لرله. نو بله ورځ مې چې کتل و امتحان څه وخت اخیستل کېږي، ما ویل امتحان خو لغوه شي، نو سږ کال لپاره خو بیخي محصلین نه نیسي او امتحان نه اخیستل کېږي، نو راتلونکی کال هم نه پوهېږم چې څنګه به شي. نو هغسې تندی ګونځې شو او څه یې ونه ویل، نو ورور له هغه کوټې نه رانه ووت.
د کابل اوسیدونکي زاهد هم وایي چې کارونه ټول د ورځې وي، که د شپې پوهنتونونه نه وینو ګڼ ځوانان به له لوړو زده کړو پاتې شي.
یو ځای کار نشته، بیا چې پیدا شي هغه د ورځې دی. که هر ادارې ته چې ځې که روزانه کارونه وي او یا که رسمي کارونه وي، هغوی له تا نه هغه 8 ساعته 9 ساعته د ورځې کار غواړي. نو د شپې کانکورس یې لغوه سوی دی، خلک له زیاتو مشکلاتو سره مخ دي، یعنی ناهیلي شوي دي. په سلګونو نه په زرګونو کسان چې درسونه به یې ویلي هغه چې اوس یې وایي هغه خوشته، خو د سږ کال نوی جذب نشته او ټول کسان چې دلته اوسیږي ځوانان دوی هم دغه ستونزه لري چې کور ورلغاړي دی، نو مجبور ده چې د کار تر څنګ درس وایي. چې دی غوښتنه دا ده چې بیرته دغه ستونزه حل شي.
دوستانو، د شپې پوهنځیو لپاره د کانکور ازموینې د لغو کېدو خبر که یو خوا د عبدالحق د ملګري په څیر کسان ناهیلي کړي، نو بل خوا یې ځینې هغه ځوانان هم په تشویش کړي دي چې د 1993 کال په عمومي کانکور ازموینه کې د خپلې خوښې پوهنځي ته نه و بریالي شوي او په دې تمه یې منفقي اخیستې وه چې ګوندې د شپې پوهنځیو لپاره به په کانکور ازموینه کې د خپلې خوښې پوهنځي ته بریالي شي. وارث بریمان د همداسې ځوانانو یو مثال دی.
202 نمرو باندې بیا د کابل زراعت ورکړی وما نظر د کور مشکلات ته یا ما تخپل خوان نه راکو مې نه ویل چې اوس د شپې کانکور چې دا لغو کو دولت، نو ما تصمیم درلود چې دلته به امتحان ورکوم. بیا ډیر زیات نا امید کړم د کار دی دولت کومه اراده چې ما درلود هغه اراده مې ماته شو. دوی دې لپاره شپې پانتون لغو کړي چې دلته ډیر تقلب کړي. اوس وای چې بودیجه نشته، دا دولت کارو چې کنټرول کړي وای سبب روزانه پانتون هم لغو کوي چې زه کنټرول نشم کوي یا بودیجه نه لرم.
لکه څنګه چې وارث بریمن ویل، دوستانو د لوړ زده کړو وزارت د شپې پوهنځیو لپاره د کانکور ازموینې د لغوه کېدو دلیل د کافي بودیجې نه موجودیت ښیي. د دغه وزارت د نشراتو رئیس ویان صفی الله جلالزی وایي چې دوی د معقول سازۍ په نوم داسې یو پروګرام پیل کړی چې له امله به یې اضافي مصرفیدونکي پیسې وسپمیږي، د مالیې وزارت لخوا به بودیجه ورکړل شي او د شپې پوهنځیو لپاره د کانکور ازموینه به بیرته پیل کړي.
د معقول سازۍ د پروسې وروسته موږ دا تمه لرو چې ممکن دغه هزینه یا هغه بودیجه موږ ته راکړسي او موږ به د کانکور امتحان په لاره واچوو. هغه محصلین یا هغه متعلمین چې د شرایطو وړ وي دوی کولی سي چې امتحان کې اشتراک وکړي او که چیرې کامیابیږي دوی کولی سي خپل زده کړې ته ادامه ورکړي.
ملګرو، د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې اوس د 12 ټولګي فارغان په کانکور ازموینه کې د ګډون یوازې 2 چانسه لري چې څو کاله پخوا دا چانسونه درې وو.
سلام دوستانو، زه شفیق مرید یم. تاسو د آزادۍ رادیو نه تاندې سانګ خبرونه ور
همزول راځو بلې موضوع ته. که د شپې پوهنځیو لپاره د کانکور ازموینې د لغو کېدو اعلان د کومې معتبرې رسنۍ پر ځای یوازې په فیسبوک کې کوم څوک خپور کړي، نو ښایي پر کراوالي یا رښتیاتوبې هوښیاران په اسانه باور ونه کړي. څوک به یې په عامه اصطلاح د سرچوک آوازه وبولي او څوک یو جعلي یا دروغجن خبر. دا بې باوري ولې رامنځته شوې؟ ځکه چې متل دی، باور یا اعتماد په ډیر څه پیدا کیږي خو په لږ څه له منځه ځي. ملګرو، د ټولنیزو شبکو خصوصا د فیسبوک ځینې کاروونکي بې له دې چې د یو خبر یا آوازې کرواله یا حقیقت معلوم کړي په بیړه باور پرې کوي او له خپلو ملګرو سره یې شریکوي. د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته په فیسبوک کې د یو داسې مکتوب عکس خپور شو دوستانو چې ګواکې د جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پلاسلیک سره د کابل ښار یو وارد د ملا محمد عمر په نوم نومول شوی. بیا نو څه خپل دولت او خلکو ته ښکنځل. د فیسبوک یو ځوان فعال همایون هیواد یې کیسه کوي.
موږ ډېر وخت په مخالفت کې هم صداقت نه کوو. دا اوس یو ستونزه ده چې ته افغانستان کې یو چاته قناعت ورکوې چې څه رښتیا دي او څه دروغ دي. په کابل کې یو واټ د ملا عمر په نوم نومول کېږي او داسې یو سند خپرېږي چې په هغه کې د ولسمشر امضا هم شته. هغه داسې خلکو خپور کړی و چې یعنې سړی باور نه کوي چې هغه دې دومره ژر پر دې شیانو تیر وځي. او بیا دلته دوی د دې سند سره پر حکومت نیوکې کړي، په ولسمشر یې کړي. یعنی په حکومت کې بېله شکه ستونزې شته دي او هغه باید په خپل ځای یاد شي. خو د یوې وړې اوازې په خاطر چې یو چا یا د طنز په خاطر یا له قصد خپره کړې ده او هغې ته بیا زور ورکول، یعنی له دې باید ناوړه استفاده ونه شي.
د غزنی اوسیدونکي نقیب احمد عزیزي بیا د یو عکس کیسه کوي چې افغان ولسمشر په کوم بهرني هیواد کې یوه وړه نجلۍ په غېږ کې نیولې. خو ځینو کسانو نور څه پسې لیکلي وو.
یو چیرته چې ډېره څېړنه نه کوي یا خلک په عادت روان وي، داسې چلند کوي چې یو شي ته نوی نظر نه کوي یا څېړنې ته ډېر ضرورت نه احساسوي، ضر باور کوي. په فیسبوک کې یو وخت کې ولسمشر چیرته بهرنی سفر لر، نو بیا د هغه ځای یو عکس خپور شو. دغه عکس نو نه پوهېږم چا به فوټوشاپ کړی و. ولسمشر له یوې وړې ماشومې سره پوښتنه کړې ده. بیا دغه عکس یو بل ډول سي، یعنی نه ښایېدل دغسې فوټوشاپ شوی و. بیا تفسیر یې هم هر څه لیدغه خپلې نظریې په اساس ورته کړی وي. خو بیا چې وروسته هغه خپل اصلي عکسونه خپاره سو، دغه مسله روښانه شوه.
ملګرو خالد شاه نایل یو محصل دی. دی د فرخوندې د وژل کېدو پېښې ته په اشارې سره وایي چې له حقیقته ناخبره مې په فیسبوک کې داسې نظرونه خپاره کړل چې وروسته پرې پښېمانه وم.
پېښه چې کله وشوه نو بیا زه سخت جذباتي وم. پوسټونه مې وکړل، ما چې دا کابل ښار اوسېدونکو ښه کړي دي چې دا کار یې کړی، فرخوندې په مرګ رسولې ده. او دا دی بس بیا مې چې کله حقایقو نه خبر شوم چې څه کیسه، بیا مې پوسټ خپل ډیلیټ کړو او سخت پښېمانه شوم. بیا مې ولا کوم ملګري چې رسره فیسبوک هغوی نه مې بخښنه وغوښته. بیا مې ځان سره تصمیم ونیو چې دېنه بعد چې هر خبره وشي نو بل باید تحقیقات وشي، حقایق وڅېړل شي، هغه نه بعد که بیا کومه فیصله وشي نو ښه به کړی وا. جله مې کړی وا او بیړه د شیطان کار دی.
هو، بیړه وای د شیطان کار دی او وروسته پښیمانی لري. همزولو دا بیړه د احساساتي پریکړو لکه بل کېږي او کله ټولنیزو شبکو یا ټیکنالوژۍ سره زموږ د ځوانانو د کمی بلتیا لکه بله. دا پښتون افغان لیکوال او د ټولنیزو شبکو ځوان فعال مجید الله قرار جواب کړي.
تاسفانه دغه زموږ په شاتګ د ټیکنالوژۍ په برخه کې او ناخبری دا د لامل کېږي چې خلک زر په یو شی باندې باور وکړي بغیر د دې نه چې موضوع سرچینه معلومه کړي. اوس خو بیا هم حالات ښه شوي دي. خو تر دې فرزن په افغانستان کې انقلابونه په دغسې کارونو باندې راغلي دي. مثلا د غازی امان الله خان نظام په همدې وپرځېد چې خلکو په اوازو باندې باور وکړ او هغه د اوازو سرچینه هم خپله زموږ دښمنانو انګریزانو. هغوی دلته اوازې خپرې کړې ستاسو امیر کافر شوی دی، جعلي عکسونه یې خپاره کړل دي. هغه حتی وایي په هغه وخت کې بې لاسپیکر استعمالوو چې خلک لاسپیکر سره بلد نه و. د غره نه به غږ راغی ستاسو امیر کافر شوی دی، خلکو فکر کوو زه غیبي غږ دی. نو دغه زموږ د خلکو خپله ساده لوحې هم په دې کې دخیله ده.
ښاغلی قرار وایي چې د یو چا عکس له بل چا سره نښلول یا د جعلي مکتوبونو او لاسلیکونو جوړول نن سبا یو اسانه کار دی، خو کچیرې د اصل او نقل په پیژندګلوي کې شکی کیږي نو ځینې لارې چارې ورته شته.
اول خبر خدا مهم د سوی پیژندلې نه یې تر څو پر قضاوت ونه کې، شریک نه کې، باور ونه کې، کنه دا ډېر مهمه خبره ده. د عکس په باره کې یو طریقه دا ده چې کله د عکس زوم کې، یعنی کله چې په رانږدې کې ډېر رانږدې کې، بیا تا ته وښکاره معلومېږي چې هلته برش پکې کارول شوی، خو له لرې نه دغه دقت نه معلومېږي. نو د عکس په باره کې خو دا شی سړی کولی شي، اما مثلا که یو خط مثلا یو مکتوب جال شوی یا بل دغسې یو شی، نو د هغې په اړه باندې که خپله نه پوهېږي له بل چا پوښتنه وکړه. شرعي حکم هم په دې کې دا دی، هغه آیات شریف دی چې وایي چې اذا جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا. کله ستاسو ته یو فاسق یو غلط خبر راوړي نو تاسو اول خپل معلومات کوئ، ځکه چې ډېر وخت به وایي تاسو داسې کار وکړئ چې وروسته به بیا پښېمانه یاستئ.
همزولو متل دی چې رښتیا رسېږي نو دروغو کلی ړنګ وي. په دې هیله چې کلی ړنګېدو ته پرېنږدو، تاندې څانګې رانغاړو. دا خبرونه پر فیسبوک پیدا کړئ. پته ده facebook.com/تاندې څانګې. پر دې ویب پته دا او د ازادي راډیو نورې خبرونې هم اوریدلی او لوستلی شئ، www.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته هم خپل نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaqn@rferl.org. الله مو مل.
Allah's the magic.